یعقوبی میمونای ما بود.
د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ایران او سوریې رسنیو راپور ورکړی چې په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ ودانۍ د اسرایلو په هوایي برید کې ویجاړه شوې او په نتیجه کې د سپاه پاسداران انقلاب یو جګپوړی قومندان او یو شمېر نور کسان وژل شوي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې په برید کې د سپاه پاسداران د قدس ځواک جګپوړی قومندان برید جنرال محمد رضا زاهدي وژل شوی دی. په راپور کې راغلي چې د اسرایلو برید یو هدفي وژنه وه. لدې مخکې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرایلو په برید کې د سفیر کور هم پنخه شوی دی. د سوریې دولتي رسنیو هم نن سهار دمشق ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړ، خو ویل د دښمن د یو برید مخه نیول شوی. په ځینو راپورونو کې راغلی دی چې په قونسلګرۍ کې دننه ټول کسان یا مړه یا ټپیان دي. څارونکي وایي دا پېښه به د منځني ختیځ وضعیت چې د غزې د جګړې له کبله لا پخوا ترینګلی و نور هم کړکېچن کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف په غزنی او هرات ولایتونو کې د ماین د چاودنې په پیښو کې له لاسو د زیاتو ماشومانو پر مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړې. یونیسف نن پر ایکس شبکې د دو جلا پیښو یادونه کړې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د هرات د پیښې په اړه کره معلومات نشته، خو په غزنی کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون د یو ماین په چاودنه کې د 9 ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. د غزنی د والي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پیښه پرون د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلی کې شوې ده. د بیان له مخې د پیښې په قربانیانو کې 15 نجونې او 4 هلکان وو چې عمرونه یې د 4 او 10 کلونو ترمنځ وو. د طالبانو چارواکي وایي چې دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته پاتې وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څخه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاو د مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یوناما نن د اپریل په لومړۍ نیټه د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. یوناما دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له جګړې د بدتش او به چې له جګړې د پاتې شویو توکو د چاودنو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره افغانان مړه او ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم ماین پاکۍ ته ډیره اړتیا شته. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته لسګونه نور کورونه سپارلي دي. په هرات کې د طالبانو د ولی ویاند نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلي چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي مؤسسو لخوا. په هرات کې د تیر کال د اکتوبر د 8 زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول. په 13 فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډې ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلو څخه باندې 1500 کسان وژل دي. او د روسیې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبريالې السو کورماشيوا تر محکمې مخکې د توقيف موده د جون تر 15 پورې وغځوله. و څلوهت کلنه کورماشيوا چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په کازان کې ونیول شو، تورنه ده چې د بهرني ایجنټ په توګه یې نوم لیکنه نه ده کړې. د هغه تنبیهي قانون دی چې له مخې خبريالان، فعالان او نور کسان هدف ګرځول کیږي. پر هغه همدا راستور دی چې د روسیې د پاوز په تړاوی ناسم مطالب خبره کړي او د محکومیت په صورت کې په لس کلب حبس محکومیدای شي. ازادي راډیو او متحد ایالات وی پر کورماشيوا دا غچ اخیستنی د غچ اخیستنی دا تورونه ځکه پوری شوی چې د ازادي راډیو خبریاله ده. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره وسید خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د امریکا د پاوځ یو پخوانی چارواکی وایي د امریکا د نشتون له کبله داعش ډله په سیمه کې پیاوړې شوې. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو.
دا چې امریکایي چارواکي دا خبرې کوي چې داعش منل تاییدوي،
دا په دې معنا باندې ده چې داعش بیا ولته پیدا کړی دی. داعش بیا وړیو
په ترکیه کې پولیسو په یو لاره کې پټ 25 تن افغانان نیولې دي چې دوی د هوا د کمښت له کبله مړه شوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د اختر په درشل کې د خیاطانو کاروبار څنګه دی.
منګلور کلور کې زر جوړې 1200 جوړې اغېسته نو دا څه فکر وکړ چې منګ ساکاله 1200 جوړې 1500 جوړې اخلو، یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړي.
پناریوالو مسایلو کې به ووري چې د غزه تر ټولو لوی روختون الشفات څخه اسرایلی ځواکونه وتلې دي. نور مطالب هم لرو. آیا طالبانو په هیواد کې د حکومت ولې سیستم جوړ کړی کتر اوسه هم د یوې ډلې په توګه عمل کوي؟
د دې حالت دوی لا نه دی وتلې. دوی واقعا هغه سیاسي نظام چې بعد ولس پر تکیه وي او دوی په ولس باندې تکیه وي هغه سیاسي نظام نه ده مشخصا.
په دې اړه په 25 دقیقې پروګرام کې بحثونه لرو او دوه تیر سره وسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام مخکنی مشر وای له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پیوړی شوی دی. جنرال فرانک مکنزی په یو تازه مرکه کې پر متحده ایالاتونو او نورو نړیوالو قوتونو د دې ډلې د حملو په اړه هم خبرداري ورکړی. د امریکا د متقاعد جنرال د هم ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیری ساتلی وي. په دې اړه جزئیات د امید ظاهروال پراپور کې واوري.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مخکنی قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداري ورکوي چې داعش ډله په متحده ایالاتو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی چې پرونی ل ا بي سي نیوز سره مرکه کوله داعش یو لوی غواخو بل چې له قولي له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتورسته لا پیاوړ شوې ده.
همغه وخت چې موږ افغانستان پرې خو د پیاوړتیا پیل شو او پر داعش خراسان ډلې فشار لمنځه ولاړ. له همدې امله زه فکر کوم چې موږ باید د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او په بهر کې د نورو هیوادونو پر ضد دې ډول نورو هڅو ته پته موسو. دا د مخنیوي وړ نه ده.
دا لوړ پوړی امریکایي متقاعد جنرال داسې مال چې له افغانستان د متحده ایالاتو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د سنکام مشرو اوس ټینګار کوي چې باید له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره څلور تر 15,000 امریکایي عسكر په دې هیواد کې پاتې وای. هغه ای بی سی نیوز سره مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې وای نن به وضعیت بل ډول وای. جنرال مکنزی د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هغه څرګندونو ته په اشاره چې ویلې دي په افغانستان لری څار لري وویل دوی اوس د دې لپاره چې په افغانستان کې کوم څار ولري هیڅ وړتیا نه لري. جنرال مکنزی داس مال په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا او د امریکا په ګډون په بهرنیو قوتونو د دې ډلې د بریټ پاړه خبرداري ورکوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې رسنیو ته وویل داعش خراسان ډله په افغانستان کې لمنځتلې. خو د خاغلی مجاهد د خبرو برعکس پولیسو کې بیا لابلو ادارو په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړه ده. د مارچ 28مه د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې ولیکل نه یوازې دا چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې وړتیا زیاته شوې بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حمله هم وکړي. د دې انسټیټیوټ په راپور کې زیاته شوې وه په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعای په بنسټ ثابت کړ چې وایي داعش خراسان ډلې لمنځه وړي. د مارچ په 13مه د بحران نړیوالې ډلې چیرونکو هم وویل داعش خراسان ډله افغانستان د باندې د لوی بریدونو وړتیا لري. د کارپوهانو په مسکو کې د مارچ په 22مه حمله ته په اشاره زیاته کړي کله چې د دې بریډ مسؤلیت د داعش خراسان څنګه نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منله. خو د بحران ډلې د چیرونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګه ته د ویدا سره ډلې په سترګه ګوري چې ممکن د حمله کې خکېلوي.
راپور کې مو اوریدل چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام مخکنی مشر ویلي له افغانستان د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه پیوړی شوی. د خغلی مکنزی د څرګندونو په اړه د سیاسي امنیتي چارو د شنون کې نعمت الله جلیلی نظر پوښت. خغلی جلیلی د مرکه په پیل کې ویل چې د امریکایي چارواکو لخوا د داعش په اړه څرګندونې د دې ډلې پیوړتیا ښیي.
د امریکایي جنرال او د پوزید مشر په خوانې مشر چې کومې د خبرې کړې دي او کومه موضوع چې د خپل مرکه کې وایي دي دا په خپل هغه یو څه ثابت دی چې بیا هم د افراطي ډلې د ترورېزم د ترهګرۍ د ډلې چې دي دی بیا هم غواړي چې نورې سیاسي او پوځي موخې سره ولري. مګر دا چې امریکایي چارواکي او بلپوري چارواکي پوځي چارواکي دا خبرې کوي او استخباراتي چارواکي دې دا خبرې کوي چې دا داعش منل تاییدوي، دا په دې معنی باندې ده چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی وو او د پیاوړتیا د پاره زمینه ورته نورو هیوادونه چې دوی دي دغې سیاسي او د خپلو د اهدافو د پیاوړتیا د پاره سره مرستې کولې، دی نور هم پیاوړی کړې دی د نورو خپلو اهدافو دپاره.
د امریکایي جنرال دا خبره چې امریکا باید خپل یو شمیر پوځیان دی وای چې تر 4500 پورې پوځیان باید په افغانستان کې ساتلی وي او نوی وتلی، دا څومره شونه و په هغه محل دغه وخت وضعیت ته په پام سره؟
نو دا خو دا اصلا ناشونی خبره و، په دې دلیل باندې چې د امریکا د یو لک اسکرو سره نه د تاده په مقابل کې او توانید وي جنگي او مقاومت وکړي او نه هم د داعش په مقابل کې. نو د 3000 په داسکر د 3000 پوځي اسکر په موجودیت کې چې هغه په خپل یو مخصوص بیس کې سره ووسی څومره توانید چې د یو توانې د داعش د تلي مخاوني شي. او بل مهمه خبره ده کې دا و چې د امریکا او د طالبانو د لیچې په دوحه کې کوم لاستیک کوم تړون لاستیک کړی په هغه کې یو تړ او شرط پکې دا و چې طالبان به د داعش سره په مبارزه او په جنګ کې ان یو نیابتي جنگ د امریکا د پوره امریکا طالبان باندې دایي سره کې دا هم نتیجه ورکړه.
مننه جلیل صاحب. د امریکایي ځواکونو پوره وتل افغانستانه دا هم هغه مسله و چې په دوحه کې په غو باندې موافقه شوه و، یعنی امریکایانو ظاهرا نشوي کولای چې په افغانستان کې خپل نور ځواکونه وساتي. ولی په هر حال مسکو ته نږدې پر د کنسرت پر یو حال باندې د داعش ډلې تر حمله وروسته د داعش ډلې د خراسان څنګه د پیوړتیا مسله یو ځل بیا را برسېره شوې ده. مګر د څنګه را برسېره شو ناڅا په د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې ولغنه وروسته دغه مسله څنګه لوی شو سوال ده.
تاسو به تر معلومات ده سبا چې بعضي وادونه بعض هغه موږ تاسو ګوندي هوا دی چې د خپل دی ول د ملي کټو د فار د افغانستان د بي سباتي لپاره تل دې پلانونه درلوده او سه هم لري. همیشه دې په دې او کوشش باندې موږ تاسو تاریخ ته ثابت کړ د افغانستان د داخلي او د کورنی جنگونو ته ثابت کړ چې بعضي وادونه د افغانستان د بي سباتي لپاره یو بل چې یو ډول یې ما کولای نو بل ډول ته به هم د انټرنټیو فیلډ بدلون په سر کې باندې راتلونکي د فارغ هم کتل چې د لوبه په افغانستان کې روانه و او سم د لوبه روانه ده.
په مشخص ډول ویلای شي چې کوم ګاونډیان؟
پاکستان او ایران د کیس کوم شک نشته. او هم دا رنګ د نور هغه وایي په دې لري نور هغه ځنه چې د دې دوه د هوادونو په استراتیژیکی متحدانه حرکت کې ځان سره هم څنګه په اصله هم د سره ګوري دا چې د پټن داعش په افغانستان کې څنګه یا وړي شو څنګه ظهور او څنګه رامنځته شو او یو واده په ننګرهار کې موږ تاسو د پاکستان سره دوا او یو لاري دي په اصله باندې د څه عام تاګ او راتګ په کلی راځل. مګر دا چې دا د دې د خپل د دغه د لید په اړه ته د د او د داعش د یو د مېسته کې دو د افغانستان کې د خراسان دلې چې دا هم د افغانستان د سرحدي پولو نه دا شروع شو او بل اخر ځان شمال ته هم ورسول
د سیاسي امنیتي چارو شنن کای نعمت الله جلیلی و چې آزادې رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د هیواد پولیسو له یو بارونکو لارې څخه 25 کډوال نیولې چې له دې ډلې دوا افغان کډوال د اکسیجن د کمال لکبل مرشوې دي او د وو نور روغتیاي وضعیت نازک دی. پولیس وایي وکاسانی روختود طبيولي او پاتې نور پنا غختون کې نیول شوی او ډیر جربل د هواده وېستل شي. په دې اړه د ازادې رادیو خبريال د راپور برابر کړی.
ترکی رسنیو د یک شنبه پورز د دغه هواد پولیسو په حواله خبر ورکړ چې دو افغان کډوال په دغه هواد کې په یو لارې کې دننه د اکسیجن د کمخ لامل مړ شوی دی. د مامور لرنیټ په نوم یوې ترکی رسنۍ راپور ورکړی چې د ترکی پولیسو د تارسوس غازی انتب لوی لارې په کولو سیمه کې له یوې باروړونکې لارې څخه 250 کډوال نیولې چې لړلې دوه مړ شوي او د وطن نورو وضعیت نازک دی. د ترکی پولیسو زیاته کړې چې دغه وطن روغتون ته وړل شوي او پاتې نور پناه غوښتونکي نیول شوي او ډیر ژر به وایستل شي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې په دغه لارۍ کې د یادو دوو مړو شویو افغانانو ترڅنګ نور څو تنه افغان کډوال پټ وو، خو ترکیه دغه هیواد ته د ناقانونه کډوالو پر ننوتلو او د هغوی پر پاتې کېدو بندیزونه زیات کړي دي. د راپورونو پر بنسټ د ترکیې پولیسو د شنبې په ورځ د اماسیا په ښار کې 40 تنه افغان کډوال د بار وړونکو موټرو د پلټنې پر مهال نیولی دي. نن دوشنبه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې په ادرینا ښار کې 40 تنه ناقانونه افغان او پاکستانی کډوال نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې حکومت اعلان کړی د ناقانونه کډوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره عملیات چټک کړي او یوازې په تیرو درې میاشتو کې د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې 50 تنه د انساني قاچاق په تور نیولی دي. هممهاله په ترکیه کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په دغه هیواد کې له څو کلونو اوسېدو وروسته د ترکیه پولیسو د دوی د اوسېدو کارتونه اخیستي او دوی ته له دغه هیواده د وتلو مهلت ورکړی دی. افغان کډوال رامین چې له خپلې میرمنې او دوو ماشومانو سره د ترکیه په سیواس ښار کې ژوند کوي وایي
مصاحبه پولیس شروع شوه.
د پولیسو مرکه پیل شوې، له موږ ډیره موده مخکې مرکه اخیستې، خو اوس موږ ته وایي یو میاشت وخت لري چې له دې هیواده ووسی او یا به پولیس موږ وباسي. وضعیت ډېر ستونزمن دی، نه پوهېږم څه وکړم.
په ترکیه کې یو بل افغان کډواله رحیمه هم وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیې نه دي څېړل شوي، د زده کړو، روغتیا او کاري خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په 2019 کال کې د کډوالو ادارې لخوا رد شوي وو، خو اوس ډېر افغانانو ته له یاد هېواده د وتلو پاڼې ورکړل شوي دي. موږ په بد وضعیت کې یو.
د افغان کډوالو یو شمیر کورنۍ چې غوښتلې ترکیه ته په قاچاقي ډول لاړ شي او د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو خپلوانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د دغه افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو د ترکیه په انقره کې د افغانستان له قونسلګری وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو د شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پوځ له دوه اونیو پوځي عملیاتو وروسته نن سهار وختي د غزې له تر ټولو لوی روغتون الشفا څخه ووتل. لویدیځو اژانسونو د سیمه ایزو اوسیدونکو په حواله ویلي چې تر عملیاتو وروسته یو شمیر مړي او پراخې ورانۍ پر ځای پاتې دي. اسدالله لودین یې جزئیات وړاندې کوي.
د غزې له الشفا روغتون او شاوخوا سیمو څخه یې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د وضعیت په اړه راپورونه بیلابیل دي. د اسرایل پوځ پر الشفا روغتون خپل برید د تیرو شپږو میاشتو جګړو پر مهال یو له ډیرو بریالیو عملیاتو یادوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د اسرایل د پاوز په حواله ویلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د حماس او نورو سختريزو ګڼ شمیر غړي او عملیاتي مشران وجلي او وسلې او بارزښت اطلاعات تر لاسه کړي دي. حماس چې له اسرایلی پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرایل د پوځ یو ویاند دانیل هاګاری ویلي حماس او نورو وړو اسلام پاله جهادي ډلو د خپلو شمالي مورچلونو تر ټولو اصلي مرکز همدې روختون کې جوړ کړی وو. دوی ویلي د عملیاتو پر مهال شاوخوا 900 مشکوک کسان نیولي چې له 500 زیات د حماس غړي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې بیا ویلي پر الشفا روختون د عملیاتو پر مهال څو تنه ناروغان مړ شوي او لسګونه نور ناروغان له خطر سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د اسرایلی پوځ عملیاتو دغه روختون چې له پخوا یې د جګړې له کبله لویه برخه فعالیتونه درېدلي نور هم وران کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د غزې د یو اوسیدونکي محمد مهدی په حواله چې الشفا روختون ته ستون شوی ویلي روختون په بشپړ ډول ویجاړ شوی. مهدی ویلي د روختون څو ودانۍ سوځېدلي او د خپل د لکتر لګه شپږو کسانو مړی لیدلی دي. یو بل اوسیدونکي یحیی ابو عوف ویلي وضعیت د نه ویلو دی او د دروختون دورانی پړه پر اسرایلی پوځیانو اچولې ده. اسرایل وایي حماس ډلې په الشفا روختون کې سنگرونه جوړ کړي، خو د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه تورونه رد کړي او د اسرائیل پوځ د ملکیانو په وژنه او د روغتیایي بنسټونو په لمنځه وړلو تورن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO یک شنبه نا وخته پر خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی پر الشفا روغتون د عملیاتو لپاره یو ویش ناروغان مړ شوی دی. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس ویلی لا هم الشفا روغتون کې څه باندې سل ناروغان پاتې دي چې څلور ماشومان او د 28 کسانو وضعیت نازک دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبانو د حکومت د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د پنچیر لسیند کابل ته د اوبو د لیک د پروژې عملی چارې پیل شي. مختار خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون د خبر ورکړ د اوبو د چارو یو شمیر کارپوهان د کابل ځینو سیمو ته د پروژې لاره د اوبو لیک ګټور بولي خو د یو شمیر نورو سرچینو لاره د اوبو پر سوالو هم ټینګار کوي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه د راپور برابر کړی.
د طالبانو حکومت د اوبو برښنا وزارت چارواکي وایي تمه د پنګدي راتلونکو کې د پنچیر لسیندا کابل ته د اوبو د لیکت پروژې چارې پیل شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختره ژانس د اکشن بي پورس په یو راپور کې د اوبو برښنا وزارت د سروي او ډیزاین د رئیس محمد عارف لقبول ولیکل د دې پروژې د سروي چارې بشر بشپړ شي. په دې راپور کې راغلی وو د دې 100 کیلومتر پروژې د عمل کېدو په پایله کې د پنچیر د مرکز بازارک لسیمي د کابل تر ترخیل پورې د څښاک اوبو سونځا تر یو حد حل شي او په کابل کې بنګدي 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبو برابر شي. مومن بیل دی چې د پروژې د لګښت په اړه معلومات ورکړي زیاته کړي چې دوی په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او پانګوالو څخه د لګښت د برابرۍ د غوښتنه کړي. د دې راپور پر بنسټ یو ترکیه شرکت اس کی ایم کابل ته لپنشیرا د اوبو د لګښت پروژې کې ونډه لري او د ډاکټر فرصاد په نوم شخص چې د دې شرکت استاذ پیژندل شوی په دې برخه کې د پام وړ پانګونې خبره کړي. پختر اجان سمدار اول په دی اړه په پنچیر کې د وی غونډې د کېدو خبر هم ورکړی چې په دې ولایت والی محمد اقا حکیم کابل ته د دې اوبو د لیکت پاړه ډاډ ورکړی دی. دا ناسته د تیر اونۍ په وروستیو کې شوې. دا په داسې حال کې چې کابل میشت بیا د اوبو له کموالي شکایت کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حامدونه جی بولا
خیرخانه
په خیرخانه ټول کابل کې یوازې څو سیمې دي چې شاید اوبه ورته رسیږي. له بده مرغه موږ ته اوبه نه را رسیږي. ډېر ستونزو سره مخ یو. کله چې جمعه ته اوبه پسې زو هلته اجازه نه راکوي. په کابل ښار کې اوبه ښکته تللي. موږ په اوبو پسې کوڅه په کوڅه او جمعه په جمعه سرګردانه ګرځو.
وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې اوبه تر لسو ورځو ناراضي اصلا اوبه نشته. له بده مرغه د دې وضعیت دوام ډیر خطرناک دی او خلکو ته ستونزه جوړوي. هیله مند یم چې مسؤلین دې برخې ته ډیر پام وکړي.
بل خو د اوبو د برخه کارپوه نجیب الله سدید په روسي لسیزه کې په کابل کې د اوبو کموالی ته اشاره کړې. کڅام د پنشیر د سین اوبه موسمي او کله کله هم رسوبي بولی خوای دا پروژه کولای شي د کابل خارې وی برخه ته د اوبو پر سوالو کې ګټه وروي. هغه ازادي رادیو ته وویل د کابل 15 میلیون ډیر وګړو ته په پام سره باید په یو وخت کې د اوبو رسونې څو سرچینو ته پام شي.
تنهایی
یک من دی وای یوازې یو سرچینه نشي کولای کابلیان ته اوبو چمتو کړي. نو سرچینه هم باید ولټول شي. د شاتوت په بند باید کار وشي. د قرغې بند پراختیا باید یو پروژه لوګر څخه دروي زره کورنۍ ته د اوبو د برابرولو نیمګړي پروژه باید بشپړ شي. د کابل د شمال دی وی برخه لپاره اوبو د شاواروس بند برابرۍ د شي
صورت
بګر ویلو د چې کابل ته د پنشیر سین د اوبو د لګدونې تر حد مخکنی جمهوریت حکومت له خوا جوړه شوې و. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان حکومت هغه مهال ویلی و چې کابل خار ته د اوبو رسونې لپاره د شاواروس بند، قرغې بند او د پنشیر په سین کار کوي.
ایرانی چارواکو یو ځل بیا لکرمانشاه ولایت څخه د بیا اسناد افغان پناه غوښتونکو پر استلو ټینګار کړی. د کرمانشاه سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د پیژندنې او نیولو د پلان په پلي کېدو سره به دا کډوال په بشپړ ډول وایستل شي. د پلان په ایران کې یو شمیر ډیر افغان کډوال اندېښمن کړي دي.
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ د دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجری لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بی اسناد کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو او بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیمانی لقول ویلي د نه قانون کډوالو پیژندلو نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بی اسناد کډوال له دغه ولایت وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
پولیس
هغه افغانان ته اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې د داستان اصفهان په کمپ کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کمپ کې شاوخوا 3-4 زره کسان اوسیږي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم زورونې سره مخ دی.
ډېری کسان زورول کېږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله هم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تیرو شپږو ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستن شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د ښاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته خو ویل کیږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 1500 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2024 کال کې به نور 1.4 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
او د هم د دې خبري برخه ورستای راپور یو شمیر خیاطان او ټوکر پلورونکي وایي سکه له کاروبار به خوند دی او د تیرو کلونو په څیر خنه دی. خیاطان وای لیوی خو د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او لبلې خو د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته د دوی ډیری مشتریان له هیواده وتلی دي.
یعقوب شاک چې د کابل ښار په 15 ناحیه کې د خیاطۍ دوکان لري وای سکلی کاروبار د پخوا په څیر نه دی او د خلکو لخوا د کالیو ګنډلو فرمایشونه کم شوي دي. یا قوچا ازادي راډیو ته وویل
موږ د لور کلونو کې زر جوړې 1200 جوړې اخیسته نو دا څه فکر وکړ چې موږ سکاله 1200 جوړې 1500 جوړې اخلو. یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړي یعنی دومره کار نشته د لکه پخوا غوند.
سهراب چې په کابل کې د خزینه جامو ګندون کوي دی هم ورته شکایت لري.
جمهوریت کې بود
مخکې به چې اختر ته یو ونی یا لس ورځې پاتې وي موږ به کالی د ګندلو لپاره نه اخیستل خو اوس له مشتریانو کار اخلو. په جمهوری نظام کې به د اختر پر رسیدو سره موږ د شپې هم کار کوو خو اوس د شپې کار نه کوو.
خار ولایت کې ټوکر پلورونکو نصرت الله زدي رادیو ته وویل خلک نشي کولای د پخوا په څیر ګران بیا ټوکر واخلي.
پخوا به ډیر بار به ډیر او د پخوا په څیر ادم له هغه خلک نه راځي او ډیر کپړې موږ نن ناخلي او کالي لپاره عموما د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی. اصل افغانۍ ګټه تر واخلي په اصل افغانۍ ګټه کوم تاثیر چنه وایي چې باید نور ملک شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله همای چې بیکار دی او له همدې عملی د اختر لپاره کالی نه دی جوړ کړی.
ما هولا تر اوسه پورې اختر ته یو سم نه دی کړی نه مې کالی اغسته او نه سپلای. وروسته دوه کالونو کې د بیکارۍ کچه به زیاته شوې نو پام دې خاطر بس اوس اخترونو لپاره آمدګي چې کوم مخکې هم نیول او وسې نشو نیول.
په افغانستان کې د خلکو د خوښیو لړۍ یو هم د اختر ورسې بلل کیږي. هر کال د اختر په نږدې کېدو سره د نورو تیاریو تر څنګ د کورنۍ مشران د ځان او د کورنۍ د غړو لپاره نوی کالي جوړوي. خو داسې ښکاري چې په تیرو څو کلونو کې ډیرو کورنیو دغه توان له لاسه ورکړی او اختر د چمتووالي له نیولو او نویو جامو جوړولو پرته تیروي.
لدې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبری برخې پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې نوریاس نوري چمتو کړی. خو دا شیبه په مو کړی د خبرونو.